द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی نن د خالی ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې درېمه نیټه را وخت شوه دی په پاکستان کې د ماخام شپږ بجې په افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډی رادیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه رحمان بنره
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
مطبوعاتي رپورټونه وای افغانستان کې په کندوز کې په شپږم ورځ هم جګړه روانه ده او اکثره سیمې دا وخت د حکومت په کنټرول کې دي د نړیوال طبي د ډاکټرانو تنظیم ډله ډاکټرز وداؤټ بارډرز چارواکي وای د ناټو جازونو په بمبارۍ کې د دوی یو هسپتال په نښه شوی او 9 کسان وژل شوي
د کندوز د جګړې ختمولو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی 8 ساعته وخت یاد کړی و خو دا د شپږم ورځ دی چې د کندوز په ښار کې جګړه خال خال روانه ده
د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وای د حج په موقع په بدنظمۍ کې د بدرکا پاکستانیانو شمیره سلو ته رسیدلې او مطبوعات دایره سرګندوي چې دغه خلک کې د شیمل شوی وي اخواته ایرانی چارواکي وای د حج په موقع مل شوی یو سل او شپته نور حجیان یې د جهاز دلارې تهران ته راوړي
او په داسې حال چې د شام صدر بشار الاسد په ملګرتیا روسی جازونه شام کې بمباری روانه ده د برطانی چارواکي وایي دغه بریدونو کې صرف 15% د داعش چندره و کسان وژل شوي
ګران اوریدونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري او اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د سرحدونو بالا د ډاکټرانو چارواکي وای د افغانستان په قندوز ښار کې په یو هسپتال کې شوی هوایی حمله کې 9 مامورین وژل شوی او خواوشا 13 نور بدرک دي د سرحدونو بالا د ډاکټرانو اداره چې د میډیسنز سان فرنټیرز یا ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز پنم یادے گی دا جنگ لاندے یا جنگ زفل سیمو کے رنزورانو تا طبی مرستی رسوی او تیر اونی چھ یاغی طالبانو پا قندوز خار حملہ کڑے وا دا محال دا غلطا پروختون کی گن شمیر رنزوران دا علاج لاندے بو سرحدونو بالا د ډاکټرانو للوري میډیا ته جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی ائتلافي الوتکو د جمعې او خالی په منځنۍ شپه کې په 10 منټه او 2 بجې د ایم ایس ایف په ټراما سینټر پر لپسې هوایي بریدونه وکړل او د سیاحت دغه مرکز ته سخت نقصان ورسولو بلخوا کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند میجر براین ټریبیوس ویلي چې ځواکونو یې د خالی په سهر کندوز ښار کې په هغه وسلوالو هوایي برید کړی چې د دوی ځواکونو ته یې ګواښ کړی و خو نوموړي په دغه هوایي برید کې وسلوالو او یا هم د روغتون ډاکټرانو او ناروغانو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي او زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي
د افغانستان کندوز ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوس هم د انخطو رپورټونه راغلي دي افغان ځواکونه د امریکایي هوایي حملو په مرسته د طالب وسلوالو سره په درنه جګړه کې بوختي افغانستان کې چارواکو د جمعې پر ورځ ویلو چې د کندوز په جګړه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي او د دې سره سره 168 نور ژوبل شوي دي دغه د وژنو او د مړو شو خلکو شمیره پرونې ده او تر دې وخت پورې تازه شمیره نه درغلي د دې ترڅنګ د افغانستان بغلان تخار بدخشان او جوزجان ایالتونو کې هم طالبانو حملې کړې دي او د یو شمیر ځایونو د نیولو دعوی یې کړې دي که څه هم افغان امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو کوم ځایونه نیولو هغه یې واپس اخیستي دي دا وخت داسې هم رپورټونه دي چې د تخار ایالت په خواجاغر ولسوالۍ د بدخشان ایالت په وردوج او بهارک ضلعو کې د تیرو دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده
بلې خوا ته افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې د خالی پروز د پاکستانی فوجیانو په یو قافله د ریموټ کنټرول بم چاودنه کې یو عسکر وژل شوی او 2 نور ژوبل شوی دي د سیمې نه چارواکو ډیورټ ریډیو ته ویلي دي د پاکستانی فوجیانو قافله د خالی په ماسپخین د بایزی تحصیل په سوران سیمه کې تیرېده چې د سړک په غاړه وړاندې څخه خښ کړی شوی بم پرې وچاودېدو تر دې مهاله د دغه چاودنې پړه کومه تندره وډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په مومندو جنسی کې چې له دې وړاندې په امنیتي ځواکونو څومره بریدونه هم شوي، د هغې پړه عموماً د پاکستان طالبانو تحریک په غاړه اخیستې ده. د پاکستان پوځ وایي د ترهګرې په ضد جګړه کې لوی مالی زیان شوی، خو د پوځ مشر جنرال راحل شریف وایي تر څو یې شرخوخي ختم کړي نه وي عملیات به روان وي. د ډیوه په سیمه کې خبریال ارشد مومند د دغه پیښې نور تفصیل راکوي.
چارواکی وایي د عسکرو دغه گاډی د معمول په گشت روانو چې د چودنې ښکار شو. د پیښې په اړه ځای خبریال ګل محمد مومند وایي ټپیان شوي عسکر درملنې لپاره د پېښور پوځي روغتون ته انتقال کړی شوي.
د مومند ایجنسۍ کې د څه مودې د خاموشۍ نه پس دغه پېښې مخې ته راغلي ده. دغه علاقه چې د سیکورټي فورسز په خپله ملکه کې اخیستې ده او سرچ اپریشن شروع کړی شوی دی. ویل کېږي چې دغه سیمه چې ده د افغانستان پولیس سره پیاوړې سیمه ده، او اکثر وختونو کې د افغانستان د لارې د سیکورټي فورسز ذرای تور لګوي چې د افغانستان د لارې د شپې په وخت دغه رنګ خلک چې دي د افغانستان په پوله راوړي، او دغه سیمه کې دا قسمه پېښې مخې ته راغلي دي.
بلخوا د مومند ایجنسۍ تحصیل ساپو خانقاه ماربل غر کې نامعلومه وسلوالو هلته موجود د ماربلو ټیکهدارانو کوټو ته اور اچولې، او رپورټونه وایي چې هلته موجود ګاډو ته هم زیان رسولې. د دوانو پیښو پړه تر دې دمه کوم وسلوال تنظیم په غاړه نه ده اخیستې، خو وړاندې د غرنګ پیښو پړه د جماعت الاحرار ډله او یا تحریکي طالبان پاکستان په خپله غاړه اخلي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مومند ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
تیره اونۍ د حج په موقع د ټیل په وخت د مړو شوو ایرانیانو ځینې مړي نن په یو جاز کې ایران ته رسیدلی دي. صدر حسن روحانی او یو شمېر نور د تهران په هوایي ډګر د مړو د رسیدلو دستورې کې موجود وو. نن یو سلور مړي ایران ته رسیدلی دي، خو په حج کې د ایران سلور سوا سلور شپې ته حج کوونکي مړه شوي وو. د دغه پیښې وروسته د سعودي او ایران په اړیکو کې تاوتریخوالی سوا شوی دی. ایران تور پوری کوي په حج کې سعودي سم انتظامونه نه وکړي، د څه په وجه چې په لویه کچه خلک وژل شوي دي. په حج کې د مرګ جوبلو د پیښو دا لومړی ځل نه دی، خو سه کال په حج کې د زرو نه زیات کسان وژل شوي دي. په حج کې د پاکستان وګړو د وژل کېدلو سم شمېره لا معلومه نه ده، خو چارواکي وایي وژل شوي کسان د سلو نه زیات دي.
د برطانیې دفاع وزیر مایکل فالون وایي شام کې د روس 15% هوایی بمباری کې د دولت اسلامي تندربډلې مرکزونه په نخښه کړی شي بي. ماسکو د غربي ملکونو د اندېښنو باوجود شام کې په سلورم ورځ د صدر اسد مخالفینو پر ضد بمباری جاري ساتلې. د سن نومي ورځپاڼې سره مرکه کې نوموړي ویلي د روس زیاتره بمباری کې د شام یاغي ډلې په نخښه کړی شي بي، چې پکې د مغرب پلوه فری سیرین آرمی یا د شام ازادۍ پوز په نوم ځواکونه شامل دي. اخوا د ماسکو دفاع وزارت نن ویلي د روس هوایی پوز په 13 ګڼټو کې 40 هوایی حمله کړې دي، چې پکې د دولت اسلامي تندربا ډلې ځایونه په نخښه کړې شوې دي. د دفاع وزارت وایي د داعش یو شمېر هدفونه په نخښه کړې شوې دي، چې پکې رقه ښار کې کمان ورکوونکي څوکۍ، د ځمکې دننه د وسلو مورچا، او په ادلب ښار کې د تربیې یو مرکز شامل دي.
او په نایجیریا کې چارواکي وایي په سرخار ابوجا کې په دوه بمی چاودنو کې نږدې 15 کسان وژل شوي دي او یو سلویخ جوبل شوي دي. تر اوسه د دغه چاودنو ذمواري چا نه ده منلې، خو ځینې کسان وایي په حملو کې د وسلواله ګوند بوکو حرام لاس کېدلی شي. تېره ورځ په سلور ځانمرګي بریدونو کې په مختلفو ښارونو کې 14 کسان وژل شوي وو. چارواکو د دغه حملو تور په بوکو حرام لګولی وو. او هلته په استرالیا کې چارواکي وایي د یو تنکی زلمی د یو پولیس افسر په وجنه کې ککړتیا طرحه غریده، او د پیښې شاته څه سیاسي مقصدونه پوره کول معلومیږي. ناپیژندل شوی 15 کلن تن نیو ساوت ویلز کې د پولیسو د خزانې د محکمې افسر د سیډنی په غربي مضافاتو کې د تانې خواته د شا غاړې په سر وشتلې دي. ځینې خلکو ویلي دي حمله کوونکي د ډزو کولو نه وړاندې مذهبي نارې والی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي روانه هفته یونان ته د راتلونکو کډوالو شمېره کې کموالی راغلی دی. چارواکو ویلي په بحیره روم کې خراب موسم د کډوالو تک کم کړی دی، خو دغه کموالی به د ډېر وخت پورې نه وي. د یو ان ایچ سی آر ویان ایډریان ایډوردز ویلي په موسم کې د خوالی سره به یو ځل بیا د کډوالو د راتګ شمېره زیاته شي. اخوا د امریکې وفاقي پلټنه کوونکو د سویلي اوریګان ریاست په یو کمیونټي کالج کې د طالب علمانو ویشتونکي وسلوال تن د ولقینه 14 تمانچې او ټوپکې ترلاسه کړې دي. په دغه وسلو کې شپږ په کالج کې استعمال شوي او 8 وسلې د هغه په کور کې پرتې وي. وفاقي چارواکو ویلي ټولې وسلې په قانوني توګه د وسلو د یو ډیلر نه اخیستلی شوي. پولیس تر اوسه د دې وجه معلومولو کوشش کوي چې ولې شپږیش کلن کریس هارپر مرسر د زیارت په ورځ په کالج کې ډزې شروع کړې چې پکې نه کسان ووژلی شو او اوبه نور ژوبل شو. وسلوال وروستو د پولیسو سره په ډزې کې ووژلی شو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو دی. تاسو دا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی غوری. سو ورځو کې به موږ تاسو ته درکو د سعودي عرب نه د حج حال په کم کې چې د پاکستان د وجل شو وګړو شمیره سم معلومولو کوشش به کوو. خبرې کوو د پاکستان د سفیر سره. ګران اردوونکو، دې علاوه په دې خبری خبرونه کې تاسو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې د وینا حال درکو. وایو به درته چې د خیبر پختونخوا سره جوخت قبایلي سیمو کې د مرګ ژوبلو شمیره څه ده. دې علاوه یو شمېر نور مهم رپورټونه خو تر ټولو اول ځو د افغانستان سر خار کابل ته، چرته چې د ډیوا ریډیو خبریال کمال خټک موږ سره ملګری کیږي. کمال خټک سے پخیر علی.
ډیر مننه رحمان صاحب، مهرباني وکړئ مخام.
مهرباني کمال خټک سے. په قندوز کې یو خو جګړه روانه ده، داغي جګړې حال خروستو د موږ سره او اوریدونکو ته وړاندې کوو. خو بلې خوا ته په دغه سیمه کې د ډاکټرانو رپورټرز کم چې وداوت بارډرز ډاکټرانو یادېږي یا ډاکټرز میډیسنز سان میډیسنز یادېږي، یعنی د پلو نه بالاتر ډاکټران د هغو یو هسپتال په نښه شوی دی. دغه ډاکټرانو تنظیم په یو بیان کې ویلي دي نه کسان وژل شوي دي او یو شمېر ژوبل دي. وروستی حال څه دی د دغه پیښې؟
هم پوښتنه وکړه ځینې چارواکي هم دا خبره تاییدوي. د بی سرحده پولو ډاکټران چې دي او د ورلد بارډر ډاکټر چې دي، د هسپتالونه دي په ځینو ولایتونو کې لکه په هلمند کې شته دي، په کابل کې شته دي، په کندوز کې، په یو شمېر په خوست کې، همداشان په یو شمېر نورو ولایتونو کې. دوی اکثره د جنګ هغه قربانیان چې دي چې په جنګونو کې په بمونو کې هغوی ته مرګ ژوبله اوښتي وي، د هغې خلکمالنه کوي. که دا په هر اړخ پورې تړاو ولري، یعنی داسې لیمیت حد معلوم نه دی چې دوی د کومو خلکو درملنه وکړي. هغې ته مثال که حکومتي کسان ورشي، که د حکومت مخالفین ورشي، همداشان که عام خلک دي، نو د هغوی درملنه کوي. یا اوس هم چې کوم رپورټونه خپره شوي دي، داسې رپورټونه دي چې بېګا د غوڅ ملاتړ ځواکونه په دې باندې بمبار کړی دی چې پکې نهه نفره ډاکټران چې دي هغه وژل شوي دي. خو دلته په سوشل میډیا فیسبوک باندې چې کوم عکسونه خپرېږي، نو په هغې کې عزیزانو ډاکټرانو عکسونه هم ورکړل شوي دي. مګر رحمان صاحب، تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې په دې کې آیا بهرني ډاکټران هم شته دي که نه، ټول افغانان دي. په دې اړه تر اوسه پورې کوم رپورټونه موږ نه دي ترلاسه کړي.
داسې رپورټونه هم په مطبوعاتو کې شته دی چې په دغه روغتون کې د طالبانو جوبل شرخوخوي هم د درملنې لپاره موجود وو. کوم چارواکي امریکایي ایساب افغانستان یا د دغه ډاکټرانو تنظیم کوم چارواکي په دې اړه کوم بیان په مطبوعاتو کې راغلی؟
اصلا کې د غوتل تړ د ځواکونو لخوا دا خبره شوې ده چې دوی دلته بمبار کړی دی. خو دا چې دغه وژل شوي کسان څوک دي، په دې اړه تر اوسه پورې کومه غاړې خبره نه ده کړې. لیکن په کندوز کې عملاً تر اوسه پورې په ځینو ځایونو کې جګړه روانه ده، د افغان حکومت او د طالبانو تر لوري. خامخا په دې کې ټاپیان راځي، په دې کې مرګ ژوبله راځي. دا چې دغه ټاپیان کوم ځای ته یوسي، نو دا معلومه خبره ده چې دوی به دواړه غاړي به دغه ټاپیان هسپتالونو روغتونونو ته.
خټک صاحب، امریکایي چارواکي د دغه تپوس ځواب وایي چې د دغه قسمه هسپتالونو یا مرکزونو خو د وړاندې نه نقشې د یو بل سره تقسیم شوي وي، یعنی دې ته معلومات وي چې پلانکې مرکز د هسپتال دی، پلانکې د جماعت دی، پلانکې د دهشتګردو پټ پناځای دی. نو بیا د دې غلطۍ امکان څنګه وو؟ کنه امریکایي په دې حق لسنه وای تر اوسه پورې
څه نن
نه دی ویلی چې آیا دا کار څنګه شوی دی یا نو خدا خبره ته اید کړی د غوڅ ملاتړ وکونو چې دلته په دې هسپتال باندې بمبار شوی دی خو لیکن بنیرای ته تر ډیره داسې شوی دی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو چیک پوینټونو پوسټو باندې مرکزونو باندې خپل نړیوالو ځواکونو په خپل نړیوالو ځواکونو باندې بمباری کړی دی هغوی ته مرګ ژوبله راوړې ده دا چې څه صورتحال و ولې دغه پېښه رامنځته شوې ده په دې اړه به وخت انتظار وباسو چې ښکېلې غاړې افغان حکومت یا خپله د هسپتال چارواکي یا د غوڅ ملاتړ چې نړیوال ځواکونه دي هغه ته وایي تر اوسه پورې داسې بدلون تر موږ نه دی رسېدلی.
ډېره مهرباني کمال خټک صاحب. ګران اردوونکو کمال خټک صاحب را سره نیخ په نیغه موجود وو، په دې موضوع په نورو خبرونو کې هم دا غونه معلومات اخلو، خو هم سوش به وړاندې کمال خټک صاحب موږ ته رپورٹ را لګل دی او دغه رپورٹ هم د کندوز د روانه جګړې په حق لده. په کندوز کې تازه حال څه دی او د رپورٹ کې ورته وګنئ.
سره له دې چې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډیر زر به د کندوز بیځای شوو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي، خو اندېښنې هغو خلکو ته دی چې په جګړه کې ګیر دي. د کندوز د جګړې ختمولو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی 48 ساعته وخت یاد کړی و، خو دا د شپږم ورځ دی چې د کندوز په ښار کې جګړه خال خال روانه ده. عام خلک اندېښنه لري چې که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي نو په دغه ولایت کې بشته خلک له بشري ناورین سره مخ شي، او که حکومت د جګړې په مهارولو کې پاتې راشي نو لري نه ده چې د هېواد امنیتي وضعیت به د پخوانیو کلونو په څیر شي. په دې اړه د کندوز ولایت څو اوسیدونکو دا خبرې وکړې.
د کندوز کې چې کوم کسان بند پاتې دي د دوی غم وخوري، ځکه دلته دوا نشته، خوراکي توکي نشته، ډېر زیاتو مشکلو سره مخ یو. ملتونه موږ ته پاملرنه وکړي، ځکه چې ډېر سختي ده په دې خلکو باندې. او هم افغان حکومت ته غوښتنه کوي چې دا جنګ به موږ 40 ساعته دوام وکړي. 40 ساعته په شپږ ورځو به بدل شو. افغان حکومت ته غواړو چې د کندوز جګړه مهار کړي، او همدارنګه په دویم قدم کې هغه افغانان، هغه د سیمې اوسېدونکي چې په کندوز ښار کې جګړه بند پاتې دي، هغوی سره د بیړنۍ مرستې وکړي تر څو هغوی د شته مشکلات نه هغوی نجات پیدا کړي. او همدارنګه که چېرته افغان حکومت نه شي کولی چې جګړه مهار کړي، نو دا ورته نه په پلازمېنې او ځینې ښارونو کې به حکومت یو نورې لرې پرتې سیمې ولسوالۍ به د مخالفینو خلاص کړي، او افغانان به بیا یو ځل د یو لویې بدبختۍ سره مخامخ شي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت اداره وایي چې اوس حالات د دوی په کنټرول کې دي، او ډیر زر به د کندوز ښار وضعیت عادي حالت ته راوګرځي. ځینې خلک دا خبرې هم کوي چې د کندوز د جګړې د پای ته رسولو په مخه ډېرې غیر مسؤولو وسلوالو پخوانیو قمندانانو هم بیرته خپلې وسلې رایستلې او هڅه یې وکړه چې عملاً جګړې ته داخل شي، خو افغان جمهور رئیس یادونه وکړه چې هیڅ غیر مسؤولې وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې کندوز ښار ته داخل شي. د ده په خبره د جګړې رضاکران دي په دولتي حکومتي ځواکونو کې ځای پر ځای شي. سیاسي او نظامی کارپوهان هم وایي چې هغه کسان چې د وطن ساتنې قوي اراده لري، د همدې امنیتي ځواکونو په لیکو کې د منسجم شي، او له هغې وروسته د خپله هیوادنۍ مینه په عمل کې ثابته کړي. ځکه په وینا یې د دې پرته غیر مسؤولې وسلوالې ډلې چې ترخه تجربه دوی ترې لري او پخوا د ګډوډیو د رامنځته کېدو سبب هم شوي دي، نو دوی وایي چې داسې کار دې نه کیږي. په دې اړه د سیاسي او نظامي چارو کارپوه عرب شاه چمتو دا خبرې وکړې.
عملیات نظامی کی صورت نشی افت منظم اردو پولیس ملی امنیت ملی او د مسله قوو په چوکاټ کې وی، نه د ملکی ملیشو. دا په دې خاطر باندې چې موږ ډېرې بدې خاطرې لرو دی نه، مخالفین د دولت یا د حکومت هم په دغه ملي لباس کې دي، او په دغسې ملیشو یا د دغسې خلکو د دوی تفکیک کېدل په معرفه او په جنګ کې مشکله ده چې دوست مې دی او دشمن څوک دی.
یاد دیوی چې افغان حکومت او د بخښنې نړیوال سازمان د جګړې پر مهال پر طالبانو د سختو جنگي سرغړونو تورونه لګولې دي، خو طالبان بیا د اردوی او په غیر مسؤولو وسلوالو کسانو تور لګوي چې په چور او جنو کې لاس درلودای. کمال خټک، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
VOA DYZ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
VOA DYZ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. او د افغانستان په کندوز ښار کې د جګړې له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت او بیا د کندوز د لارې د سویلي ایشیایي هیوادونو سره د میوو په تجارت باندې ډیر بد اغیز غورځېدلی دی. یو رپورټ پې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د افغانستان کندوز باندې د طالبانو قبضې وروسته د سختو نښتو اثرات د پاکستان هغه تاجرانو باندې هم بریوتې دي چې د کندوز د لارې منځنی آسیا هیوادونو سره تجارت کوي. د منځنی آسیا نه زیاتره په دې روزو کې تازه میوه خصوصي توګه انګور د کندوز د لارې پاکستان ته راځي. همدغه شان د پاکستان نه دې روزو کې کینو او مالټا د افغانستان د لارې منځنی آسیا ته لیږل کیږي. خو نږدې روزو کې په کندوز کې طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتو له وجې د پاکستاني تاجرانو د کرونونو روپو مال کندوز کې ګیر شوی دی. د دې تفصیلات د تازه میوې تجارت کوونکي مشتاق نورانی صدا سي بیانوي.
کینو سیزن دی خو زمونږ کینو دی دغه په دغه موږ ته انګور خو راځي د تاجکستان نه ډېر په وافر مقدار کې دی خو انګور راځي پاکستان ته او د افغانستان نه ترانزیت کیږي د پاکستان لپاره. او چې کله زمونږ ټریلې د کندوز ته راورسېدې شپږ مخکې نو هلته په کندوز کې دا خبرونه رانه چې جګړه شروع شوي جنګونه شروع شوي او کم د لارې پلونه دي دا غورځېدلي دي. نو ګاډي د کندوز سره تقریبا کم هلته هغې له مامورینو یا مامورینو کار هم پرېښی و نو پیاله خو د هغه کار نه کېده چې هغو له ترانزیت پرچې میلاو شوی او هغې ته هغې راوتې خو چې بیا بهرحال هغه مشکل حل شو نو بیا لاره کې حکومت ودرول چې مخکې تاسو نه شي تللی. نو شپږ ورځې چې دی زمونږ ګاډي هلته ولاړ دي تقریبا د اتیش نایش ریلی دی دا انگورو دی دا دی مالیت پا کرونون روپو کی جوڑی گی او انگور خواده سی اٹم نیچ دا د دو دری ورزونا زیاد واری نو آگا بلکل ڈسپوس کی گی بلکل خرابی گی. نو زمان خو دا افغانستان حکومت نم دا دا چی دا زمان دا مالی نظر دا پریدی زکا چی تاجران دا دیر غد نقصان دیگا.
د کندوز نه را روان شوی یو ټرک ډرایور څومره ورځو پورې هلته ګیر وو او سې لیدلې دي دا هی بیان صدا سې کوي.
وروره دا حساب وو چې مونږ راغلو کنه مونږ څلور شپې ته وکی او کوم په خپل سر د چین دل دلې ګاډي نه کړو مخکې دا روډ باندې پوښ لي خلک ویل چې مخکې روډ باندې دا مونږ څلور شپې وکړي او بیا نور ګاډي په خامار ار کې راو او مونږ هم په خامار ار کې راغلو کوم مونږ په خپل چین دل دلې خلک ویل چې مخکې
افغانستان کې د امنیت خراب حالات لوجه نه صرف پاکستان تجارت منځنی آسیا سره متاثر شوی دی بلکې افغانستان ته تلونکي او راتلونکي سامان تجارت هم متاثر شوی دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چپوجره کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجروي.
ته خو زه نه وایم دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پویکا ورشه ورشه حالات کا بوکی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
ګران اوردونکو، د خبرونو په شروع کې مدرته ویلو چې د خبرنامه کې به حال درکوو. د سعودي عرب کې حج په موقع باندې د بدو پیښو په وخت د پاکستانو وګړو د مړو د شمیرې موږ سره ملګری کیږي د پاکستان په سعودي عربستان کې سفیر هغلی محترم منظور الحق صاحب. منظور الحق صاحب، تاسو سړي مشوي په خیر راي.
ډیره مهرباني جی بلندی صاحب
ډیره مننه چې موږ ته موخ راکو شکریا مو ادا کوم منظور الحق صاحب را ته ویلې شي چې تر اوسه پورې په دغه ټیل ماټیل کې د وجل شو پاکستانو شمیره څومره ته رسیدلې ده
بنیادی صاحب دلته چې تر اوسه پورې موږ سره کوم شمیر دی په دې کې د شهیدانو شمیره 50 ته رسیدلې ده
ځنې مطبوعات داسې رپورټونه ورکوي چې د مړو شمیره د سلو نه سیوا ده تاسو دغه رپورټونه رد کوئ کنه تاسو سره اوسه پورې شمیره صرف 50 ده
بنیادی صاحب دا هغه خلک دي چې هغه موږ ته یا خو چاویلې دي چې موږ کتلې دي په خپل سترګو باندې کوم چې آی ویټنس وته وي یا چا رشتہ دارانو موږ ته خبر راکړې دي او هغه سره ډېر مضبوط دلیل یا خبر دی نو هغه قسم له خلک چې دي هغه زموږ د حساب دلته چې دي یو دي ستاسو کسان دي او چې کوم خلک چې دي هغه چې باقاعده شناخت شوی دی کاغذ مې پوره شوی دی او داقی دلته تجهیز تکفیل شوی دی هغه شپږ ویشت خلک دي ویش خلک چې دي نو هغه پیژندل شوی دي شپږ ویشت خلک چې دي نو هغه تر اوسه پورې دلته هغه دفن شوی دي او یو دېرش خلک چې دي نو هغه داسې دي چې دا عباره کې موږ ته چاویلي دي
خجي محترم منظور الحق صاحب څومره پاکستانی تر اوسه پورې بې درک کړي دا غو درک نشته دی
خبر دا ستاسو تر اوسه پورې چې موږ سره کوم خلک چې دا غي دا موږ تلاش کوو یا چې کوم د معلوماتو حاصلو یا موږ ته چاویلې دي یا ټلیفون کړی دی نو هغه صدري کونسل کسان دي
ونه وی کسان تر اوسه پورې د دې مړو نه علاوه به درک دي
د دې مړو نه علاوه ونه وی کسان چې دې به درک دي او هغه موږ ګورو چې هغه آیا د دې وخت حادثه سره څه تعلق شته یا نو څه او په هر حال موږ چې کوم دنه دا غي تلاش ته او دا غي چې چا موږ ته څوک انفارمیشن راکړي نو هغه موږ اپریشیټ کوو چې موږ ته پته ولګي
منظور الحق صاحب یو تپوس دا وار مخکې زل هم موږ کړو تاسو نه بیا تکرارو چې وجه صدا تر اوسه پورې بلا وخت وشو دوه هفته پر کیږي او د مړو پته نه لګي دا مړي داسې خوند چې سعودي چارواکو په یو اجتماعي قبر کې خخ کړی دي او وسه درک لګول چې دي غیر ضروری دي
نه زما د علم مطابق خدا خبر نشته چې کله په یو خبر کې دی خپ شې دي ځکه چې هغه خلک زی رشتہ داران زی هغه ته چې کوم مارچ ولې د هغه ته خلک دي او خپل رشتہ دار یا څوک چې ائیډنټیفای کول شي هغه معلومه او هغه هغه وخت سره خفيږي نو دما دا خیال نه دی چې کله دا شې دي چې دا ټول چې څوک شي دا شې دي دا په یو خبر کې دفن شې دي دا سلسله د سورزنا جاری ده چې څوک څوک پیژني او دا غی کاغذی کاروي پوره شي نو هغه دفن شي محترم څوک نه پیژني او کاغذی
محترم منظور الحق صاحب او به خصاصو خبره کټ کوی سلور سوا سلوش په ته ایرانی چې دی دا غو پته هم لګیدل دا پاو کې یو سل سلور ایرانی چې دی هغه جهاز لارې نه وړل شي هم دی یعنی د نورو هیوادونو مثال ځکه در کو چې دا غو د مړو سمش مې رحم معلومه ده او دا غو د مړو پته هم لګي د پاکستانی مړو پښمیره کې تر اوسه پورې دا شک یا شکونه ولې دي
زه خو دا هغه باره کې تاسو نشم ویل چې تاسو وی چې هغه یو دي دا باره کې ماته علم نشته ده پرون ابل ورس پر خو ماته دا علم او چې تاسو سن نه شي خو بیا هم زه خو تاسو ته چې کوم ده نو دا ویل شو چې دا خو د هر چا خپل حساب کتاب دی دا هغه په حساب کتاب تاسو نشم ویل خو د مونږ اندازه خو دا و چې کوم ده کې مونږ خپل لاړو د خپل تلوما او ما او کاته نو کې زیات زموږ رونه چې کوم دي نو د افریقي د مسلمانانو رونه د مونږ پکې زیات دي او بل دا چې د پاکستانیانو په اړه کې دا چې تر کوم مونږ ته هر طریقه باندې کم بلډینګونو کې چې هغه اوسېده حج د چراغلي دي د حج مختلف سکیمونو باندې چراغلي دي هغه نه علاوه که څوک راغلي دي په سعودي عرب کې اوسېده او دلته راغلي دي چې چا مونږ ته معلومات اصلي دي نو هغه مونږ ځان سره درج کوو او بیا مونږ کوشش کوو چې د دې پته ولګو نو څه کوم خلک پته ولګي نو هغه باره کې مونږ ویل شو
محترم منظور الحق صاحب اخره پښتنه کوم مختصر جواب کرا کوي چې کچري د پاکستان نه سوکراتل غواړي واغه د خپل مړو یا د جوب خلکو په لټون نو سعودي کې د پاکستان سفارتخانه سره کومک کوي
چې څوک راتلو غواړي اول خو باغی تاکي چې د سعودي عربستان چې کوم امبسي دا په اسلام آباد کې یا چې کوم لکه دی وینو هغه ته به هغه خپل درخواست ورکړي او دا به ورته وي چې موږ ځو سعودي عرب ته او د دې خلکو د تلاش کې نو هغه بیا چې کوم دی هغه خپل پروسس ته د هغه مطابق پتی دي
ورداد چې کدا چې سو کوی نو بیا هغه سچويشن چې ده هغه هر یو سچويشن خپل یو ډاینامکس دي هغه مطابق په فیصله کیږي. تر اوسه پورې چې کوم دی نو تر اوسه پورې خو داسې ډېر مونږ ته دغه نه دي راغلي، د که داسې خبر نه دی راغلی خو خلک به ضرور وي، نو د هغې دپاره لومړی کار خو دا دی چې هغې خپل اپلیکیشن ورکړي.
ډېره مننه محترم منظور الحق صاحب. مهربانی گران اردون کو داو پا پاکستان کے سعودی عرب کے دا پاکستان سفیر محترم منظور الحق سے.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو دا مهم خبرونو سر ټکی.
دا افغانستان په کندوز کې د پولو بالاتر یا ډاکټرز ود آؤٹ بارډرز چارواکو ویلي دي د دوی په طبي مرکز په هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي دي او د سلويختو نه زیات جوړل دي. بلې لوري ته په خار د طالبانو د حمله وروسته جګړه په شپږم ورځ هم دوام لري.
د کندوز د جګړې ختمولو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی 8 ساعته وخت یاد کړی و، خو دا د شپږم ورځ دی چې د کندوز په ښار کې جګړه خال خال روانه ده.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د حج په موقع ټیل ماټیل کې د بیدرکه پاکستانیانو شمیره 100 ته رسیدلې ده او اخواته په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر سو شیبې وړاندې اویل چې د مړو شمیره 50 ده. د دې ترڅنګ ایرانی چارواکي وایي د حج په مقام لو شوي 144 حجیان یې د جاز لارې تهران ته رسولي دي. د پاکستان د مرګ جوبلو په حق باندې منظور الحق وایي
دلته چې تر اوسه پورې موږ سره کوم شمیر دی په دې کې د شهیدانو شمیره 50 ته رسیدلې ده.
او په داسې حال چې د شام صدر بشار الاسد په ملګرتیا کې روسي جازونه شام کې بمباري روانه ده، د برتانی چارواکي وایي دغه بریدونو کې صرف 15% د داعش تندروه کسان وژل کیږي.
او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته
د سرحدونو بالا د ډاکټرانو چارواکي وایي د افغانستان په کندوز ښار کې په یو هسپتال باندې شوي هوایي حمله کې 9 مامورین وژل شوي او د خوښ 13 نور بے درکدی. د سرحدونو بالا د ډاکټرانو اداره چې د میډیسنز سان فرنټیئرز په نوم یادیږي د جنگ لاندې یا جنگ ځپلو سیمو کې د رنځورانو ته طبي مرستې رسوي. سرحدونو بالا د ډاکټرانو له لوري میډیا ته په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي ائتلافي الوتکو د جمعې او خالی په منځنۍ شپه په 10 منټه او 2 بجې د MSF په ټراما سینټر پر لپسې هوایي بریدونه وکړل او د صحت دغه مرکز ته سخت نقصان ورسولو. بلخوا کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند میجر براین ټریبیوس ویلي چې ځواکونو یې د خالی په سهار کندوز ښار کې په هغو وسلوالو هوایي برید کړی چې د دوی ځواکونو ته یې ګواښ کوو.
د افغانستان کندوز ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوس هم د نښتو رپورټونه راغلي دي. افغان ځواکونه د امریکایي هوایي حملو په مرسته د طالب وسلوالو سره په درنه جګړه کې بوخت دي. تر اوسه په کندوز کې د وژل شوو او مړو صحیح شمیره معلومه نه ده، خو پرون افغان چارواکو ویلي چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کندوز په جګړه کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او 70 کسان نور ژوبل شوي دي. اخواته په بغلان، تخار، بدخشان او جوزجان ایالتونو کې هم طالب وسلوالو حمله کړې دي او د ځنی ولسوالو د نیولو دعوی یې کړې دي.
افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان قبایلی سیمه مومند اجنسی کې د خالی پروت د پاکستانی فوجانو په یو قافله د ریموټ کنټرول بم چاودنه کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د سیمې نه چارواکو ډیور ریډیو ته ویلي دي د پاکستانی فوجانو قافله د خالی په ماسپخین د بهځای تحصیل په سوران سیمه کې تیرېده چې د سړک په غاړه وړاندې څخه خښ کړی شوی بم پرې وچودېدو او هلته تیره اونۍ د حج په موقع د ټیل په وخت د مړو شو ایرانیانو ځینې مړي نن په یو جاز کې ایران ته رسیدلې دي. صدر حسن روحانی او یو شمېر نور د تهران په هوایي ډګر د مړو د رسیدلو دستوره کې موجود وو. نن یو سل څلور مړي ایران ته رسیدلې دي، خو په حج کې د ایران 1400 حج کوونکي مړه شوي وو. بلې لوري ته سو شپې وړاندې د ډیوري ډیو سره خبرو په وخت د پاکستان په سعودي عربستان کې سفیر منظور الحق ویلي دي د پاکستانی وژل شو مړو شمیره تر اوسه پورې 50 ده، خو دی وایي درې کم 100 کسان یا 90 کسان تر اوسه پورې بدره کړي او د هغو لټون روان دي. منظور الحق ویلی دی پدې کې شپږش مړی خاور ته هم سپارل شوی دی او وای د پاتو مړو درک روان دی خو تر اوسه پورې سم معلومات وته ندی تر لاسه شوی.
د برتانی دفاع وزیر مایکل فالون وای شام کې د روس 15% هوایی بمباری کې د دولت اسلامي تندره بدلې مرکزونه په نخښه کړې شوې دي. ماسکو د غربي ملکونو د اندېښنو باوجود شام کې په سلورم ورځ هم د صدر اسد مخالفینو پر ضد بمباری جاری ساتلی.
او په نایجیریا کې چارواکي وای په سرخار ابوجا کې په دوه بمی چاودنو کې نږدې 15 کسان وژل شوي دي او یو سلويخ ژوبل دي. بل خواته په استرالیا کې چارواکي وای د یو تنکی زلمی د یو پولیس افسر په وجن کې ککړتیا تر هغري ده او د پیښې شاته سیاسي مقصدونه پوره کول معلومیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اورې. زو په شام کې د روس بمباری هم هغه سی لا روانه ده که څه هم غربي هیوادونو د روس په دغه جنگی یا هوایی بمباری باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. غربي هیوادونه تور پورې کوي چې روس په دغه جنگی بمباری کې دومره د دولت اسلامي ځایونه نه پنخه کوي چې څومره د صدر اسد مخالفین پنخه کوي چې پکې د مغرب پلوه چې کم ځواکونه دي یا سیرین فری سیرین آرمی د هغوی ځایونه هم پنخه کړی شوي دي. یو تفصیلي رپورټ تاسو ته زمونږ همکاره ماوس چلیل وړاندې کوي.
روس د جمعې په ورځ شام کې نور هوایي بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې مهال چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف په ماسکو غږ کړي چې د شام حکومت مخالفه ګوندونو باندې د بریدونه ودروي او د تندره وډلې داعش پر ضد د بریدونه ترسره کړي. د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف کې امریکا، برتانیا، فرانس، ترکی، جرمني، قطر او سعودي عرب شامل دي او د نږدې یو کال راهیسې د داعش هدفونو پر ضد هوایي بریدونه ترسره کوي. ائتلاف په یوې شریکې بیانیې کې ویلي دي چې د روسي بمبارۍ له وجې په شام کې حالات نور هم خرابیږي او دې سره به انتها پسندۍ ته وده ملاویږي. د شام خارجه وزیر ولید المعلم د ائتلاف هوایي بریدونو په حقله د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې دا هوایي بریدونه تر هغې بیکاره دي تر څو چې په دې لړ کې د شامي پوځ همکاري نه وي ترلاسه کړې شوې، کوم چې په شام کې د ترهګرۍ مخنیوي کوونکي یوازینی پوځ دی. د روس دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي دي چې جنگي جازونو یې د 24 ساعتو په موده کې 13 مشنونه ترسره کړي دي. د داعش 12 هدفونه په نخښه کړي دي چې پکې د رقا خار دننه او غیر چاپیره هدفونه هم په نخښه کړي شوي دي. په برتانیې کې د شامي اولس د حقونو د سارنې تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویل دي چې رقا خار باندې د زیات شپې نه هوایي بریدونه ترسره کړي شو، خو دا واضح نه ده چې په دې کې څومره د روس لخوا ترسره کړي شوي او څومره د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا. سیرین ابزرویټری د زیارت پر ورځ ویل دي چې د روس جنگي جازونو لخوا په همس باندې ترسره شوي هوایي بریدونو کې 13 عام وګړي وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په عیني حال کې د روس صدر ولادمیر پوتین او د فرانس صدر فرانسوا اولاندې په پیرس کې یوې غونډې کې د شام شخړې په حق له خبرې وکړې. د فرانس حکومتي ذرایعو نه معلومه شوې ده چې دواړو مشرانو په شام کې یو ممکنه موقتی حکومت په حق له خبرې وکړې. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې کې خپل وینا کې د شام خارجه وزیر المعلم وویل چې د هغه حکومت په یو امن معاهده ترسره کولو لپاره ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي. روس چا چې د تیر شروع په ورځ شام کې خپل هوایي کمپین شروع کړو ویل دي چې د داعش توندلاري په نخښه کوي، خو امریکا په روس تور لګوي چې د هوایي بریدونه د صدر بشار الاسد حکومت ملاتړ لپاره استعمالوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستان پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچی کې مشت افغان کډوال وای په وروستیو میاشتو کې په دغه ښار کې پولیسو په سرګونو کډوال نیولي او په جیلونو کې یې بند کړي دي. ځینې کډوال وای چې د پاکستان او افغانستان اړیکې خراب شي، د دوی د نیولو عمل تند شي. تیر کال په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د حمله پس هم پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو لړۍ زیاته شوې وه. پاکستان او په خصوصي توګه کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو په حال او په دغه اړه د چارواکو نظر ته په رپورټ کې تفصیلي کتنه کوي د ډیوی ریډیو په کراچۍ کې خبریال فضل عزیز.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کیمپ یو مشر حاجی عبدالله بخاری وایي هسي خو تیر کال په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پسته کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې وه، خو د تیر اګست په میاشت کې دغه سلسله تیزه شوه او په کراچۍ کې په سلګونو کډوال ونیول شو.
اګست په اوله تاریخ کې شروع شوی و او دا خاص د کار لپاره نه و، نوم د چې افغان و که سپینګیر و که ځوان و که هلک و پولیسان نیول. دا خلکو تقریبا یو میاشت او شپه ورځ ګرفتاریان شروع و، دا تقریبا شپږ سوه پنځه کسان نیولي وو. اوس فی الحال دلته چې څو جیلونه دي په دې
عبدالله وای کرډون والا کسان خو زینی د پولیس نه او زینی بیا د عدالتونو نه خوشی شو، خو دغه کسان چې په جیلونو کې بندي د دوی د خوشی کېدو د پاره مونږ په خپل او د کنسولګری لخوا هڅه کوو چې دوی خوشی شي. ولی زیاتره ته پکې په غیر قانونه توګه د پات کېدو په جرم کې د بند سزاګانې واورول شي. د بلوچستان د پښین سیمې سره تعلق لرونکي بشیر خان چې د کراچۍ په ملیر سیمه کې خپل هوټل لري وای په دغه علاقه کې هم ډیر افغان کډوال میشت دي او ماخام د په هوټل رایوځي کیږي کینی. نو موبړې وای هر وخت نه کله کله د کډوالو د نیولو عمل تند شي. هغه وای چې کله په اخبارونو کې د پاکستان او افغانستان لخوا د یو بل پزت بیانونه راشي د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شي.
چې کله تعلقات خوي نو بیا دلته هیڅ مسله نه وي. چې کله تعلقات لغ ترخه غوندي شي دا غینه پس چې کم دي د افغان ماجر ستونز ډیر دي او ډیر تنگول شروع شي هغه سره.
په کراچۍ کې د افغانستان قونسل جنرال شاه احمد سعید دیو ریډیو سره په خبرو کې ویل زما د معلوماتو تر مخه د کراچۍ په جیلونو کې افغان کډوال په لږ شمیره کې بندي. نو موبړي زیاته کړه یوازې په تیر میاشت کې مونږ د سلو پورې کډوال د کراچۍ او حیدرآباد د جیلونو نه آزاد کړي او د سپین بولدک د لارې مو افغانستان ته استولي دي. هغه ویل مونږ په دغه کار ځان خبر ساتو او چې څنګه معلومات ترلاسه کړو په کراچۍ یا حیدرآباد او نورو سیمو کې کډوال نیول شوي د خوشي کولو هڅې پیل کوو. حاجی عبدالله وایي مونږ په خپله قونسلګری خبرو خو چې د صوبې د محکمه داخله لخوا قونسلګری ته د نیول شوو افغان کډوالو خبر ورکړی شي، نو د هغې وروستو پرې هغوی خپله کاروایي شروع کوي. د پولیس لخوا د کډوالو زورولو او نیولو په اړه چې ډیوی ریډیو د کراچۍ د کمشنر شعیب احمد صدیقی نه پوښتنه وکړه نو هغه ویل په غیر قانونه توګه د پاتې کېدونکو کډوالو په ضد خو د وړاندې نه عملیات کیږي او نو مبړی بای داسې کومه خبره نشته چې د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو خرابېدو سره د کډوالو نیول کېده زیات شي. د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د اداري یو ان ایچ سی آر تر مخه په پاکستان کې 15 لک افغان ریجستر کډوال دي چې په کې خواوشه او شپېته زره په سین صوبه او زیاتره په کراچۍ کې میشت دي. د سین صوبایي حکومت وایي په صوبه کې د غیر ریجستر افغان کډوالو شمیره د لاکونو په حساب ده او کډوال په خپل وایي چې د 1 لک نه کم غیر ریجستر کډوال په کراچۍ کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د یو ان ایچ سی آر په مرسته د روان کال تر اخرې پورې افغان ریجستر کډوالو ته په ملک کې په قانوني توګه د پاتې کېدو دپاره پی او آر یا د ریجستریشن د ثبوت کارډونه ورکړي دي. د پاکستان چارواکي وایي روانه میاشت کې به د غیر قانون افغان کډوالو ریجستریشن شروع کوي چې مقصد یې یوازې د افغانانو بیرته خپل هیواد ته د لیږلو دپاره سفري دستاویزات جوړول دي. د یو این ایچ سی آر تر مخه په روان کال کې د پاکستان نه 50,000 ریجسترډ افغان کډوال بیرته خپل ملک ته ستانه شوي دي چې پکې د نیمې نه زیاته شمیره د خیبر پښتونخوا صوبې نه د بیرته تلو کډوالو ده. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچۍ.
د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او اوزو د پاکستان بلوچستان ایالت اړخته دغلته په پښین ضلع کې سبزی او میوی کیږي. زمونږ په سیمه کې خبريال نعمت الله سرحدی یو سبزی مارکیټ ته ورغلی دی او هلته یې د سبزو او د میوو په حق لباندې د خلکو سره خبرې اترې کړې.
دغه دبشن کم سبزی مارکیټ سي دغه وخت زلته په دغه سبزی مارکیټ کې زوینم دغه دبشن سي د سیو د زراعت یو مرکز بلل کیږي. دلته سي قسم قسم میوه کیږي سبزیان کیږي. دغه وخت په دغه مارکیټ کې هم دغه دبشن کم ځای کم سبزیان دي سپاغه کې سي دي بانجان هم شامل دي شلغم هم شامل دي دغه کم سي کم ګوبۍ دي د هم دي ټماټر دي بینډۍ دي ډیر په لوی مقدار کې دغه وخت په دغه منډي کې دغه وخت ستا. خو بیا هم دلته ورزو د خرڅوونکو سبا اول پښتنه وکړو دی به موږ د ټول مخه قیمتونه ووای.
عمر شاه شین د علاقه سبزی شروع د منځوی د نالی او د سوپانزی د دغه علاقه سبزی د شین بازار راځي. ټماټر بانجان بینډۍ ګوبۍ پالک تاګر شاندل تراځي دار ورځ جلا جلا مختلف نرخونه دي. په دا پیټیان کې مالونه راځي د نن بازار د سل پیسې پیټي در 500 پوری خرڅول. بانجان په 4 پی پیټي خرڅول او بینډۍ د 400 په 40 پی پیټي خرڅول په 400 پیټي خرڅول. پالک چې دا هغه په 500 بوجا کم اس کم پاګه کې 500 کیلو 70 کیلو پالک ده.
کته مو شته وو دغه سکم تا کم پیټیان یې دي کله په دغه پیټیانو کې سکم قیمتونه تا وویل په دې کې څومره وزن راځي مته د کیلو په څو تمام
زل شیر شپاله شیر اتل شیر په پټی کراځي او بینډی چې د 10 کیلو 8 کیلو 12 کیلو راځي. بانجان 10 12 کیلو راځي.
کوان مې د سبزی وړم سبزی راوړم زم خرڅوم په خپل کوان لمړم او زمرز کم د سارا د علاقې کم د غو مخ کې په خوا و زمرز سبزی ان شدي به 10 شنجه کوي چې بیا د شنجه کوي و زم په خپل پر کېتی باندې درې واره سپرو کړې د پر باغوم درې واره سپرو کړم په خوا د جاز راتلی د حکومت طرفس اجر جز د وای پاشل دومره مشکلات نو ا د واجه پاشل اوس مشکلات بیخ ډیر
نو که ته مشته پر د قیمتونه باندې ورسو دومره زیات مشکلات هم دی په دغه سیم جام قیمتونه دومره کم دي مطلب دا خو د خوشحالي خبره
مشکلات خو نه دادي چې بیخ ډیر وس سش کال کم دي پر وش کال د غټه مارټر په 1200 په 1200 په دا مارکیټ کې پرټی چلیدل اوس په 350 400 500 40 نو دا اوس بجلی 15 غنټې د 15 غنټې کې نو مشکمه خو
یعنی دغه و دغه رانیون کې هم او خرڅون کې هم زدې دغه د دبشن د منډي په متعلق دلته مشته دی وویل سپداغه سیمه کې زید کوم کوم ځایونو څخه د سبزیان راځي او دلته سدي خرڅيږي او قیمتونه ډیر زیات ټیټي. زیاتره د کوم مشکلات بیان کله هغه مشکلات کې دغه غشتنه د حکومت څخه کې کچیر په دغه پښتنې سیمه کې دایسي جديده د سہولیاتو څخه ډکه سدي منډیان دي ته جوړې سي او د دې کوم سبزیان دي په پروش باندې رسول د پاره سدي د مختلفو قسمه دایسي پیټیان ورکړل سي دغه د سبزیان نور شارون ته پورسي د ته بډې شش قیمتونه ملاوسي او د دې څخه مشکلات هغه به نور هم ډیر زیات کم سي. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټشن
دا یو څو ساس کی د روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا په هارا
چې پوجړه کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
دا خو زنه مهم دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوي کا ورشا ورشا حالات کا بوجي کا
پختو ډراما وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
بعد وایس اپ امریکا ڈیوریڈیو ڈراما د ژوند لار نهم ټوک نن شپه په کم 9 بجې د پاکستان په وخت اورې ک تیر شی وی ټوکونه ساسو نه پاتې وی نظامنګ ویب سټ www.ڈیوریڈیو.com ڈیوا ریڈیو ڈاٹ کام باندې اوریدئ شئ. تاسو کولی شئ زمونږ د فیسبوک پاڼه وی او ای ڈیوا لایک یا خوښه کړئ، او زمونږ د ټوئیټر پاڼه وی او ای ڈیوا هم فالو کړئ. نو تاسو ته به د ډیوا ریډیو د خوا په انګریزي پښتو ژبه کې تازه خبرونه در رسي. تاسو کولی شئ چې د ډیوا ریډیو په ویب پاڼه باندې د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ټی وی خصوصي پروګرام پښتون کنکشن ورسته شمارې یا خبرونه هم کتلی شئ. ګران اوردونکو، یو وار بیا د پاکستان خیبر پختونخوا پلو ته ځو، چېرته چې د دغه صوبې اعلی وزیر پرویز خټک ویلي دي د پولیسو په تیره شوو برتیانو کې د شوو درغلو پلټنې کوي، او وایي کچری داسې درغلې شوې وي نو هغه برتیانې به بیا کیږي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په حکومت باندې تور وو دی په تیر شوي وختونو کې، میاشتو کې د پولیسو چې کوم برتیانې کړي دي، پای کې خپله اعلی وزیر او د هغه کابینې بډې رشوتونه اغستې دي. دغه شان یو مرکه کې پرویز خټک منلی وو چې او ځنی برتیانې سمې نه دي شوي. نور تفصیل اسلام الدین ساجدا کوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په ټول ایالت کې د مقامی حکومتونو لپاره نوی برتی کېدونکو 3500 نه زیات سیکریانو برتیانی وردولو او دغه لړۍ د سره نبیا پیل کولو امر کړی دی، او کوم ځلو کې چې تنان برتی شوی دي نو د هغوی حکمنامې واپس کولو حکم یې هم کړی دی. د وزیر اعلی معنی نه جاری شوی یو بیان کې دا ویل شوی دی چې اعلی وزیر د ایالت 3500 نه زیات کلیوال او محله کونسلو کې حکومتي استازي یا سیکریانو برتی کولو لړۍ په پوري توګه ختمولو امر کړی دی، او دا ګام اعلی وزیر د هغه شکایت تو نروستو پورته کړی دی کومو کې چې د تحریک انصاف ځنی غړو او وزیرانو دا ویلي وو چې د ځنی ضلعو ډیپټي کمشنرانو د میرټ په ضد برتیانی کړی دي. اعلی وزیر ټولو ضلعو انتظامی مشرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته ویلي دي چې دوی دې برتیانی وردوي، او چې کوم څوک یې اغستلې دي نو د هغوی حکمنامې دې واپس واخلي. د اعلی وزیر په دې امر په ټول ایالت کې په هغه ځوانانو کې سخت خفګان پیل شوی دی څوک چې د ان ټی ایس په لار دې سوکو لپاره ټاکلی شوي وو. د دیر میدان یو ځوان ضیا الله د وزیر اعلی د دې ګام په حق لوایي حکومت انتخاب کولو دی سوکو لپاره په زرګونو هلکانو او جنکو امتحان یا ټیسټ ورکړی وو، او دغه کې 3500 خوښ کاندیدانو انتخاب شوی وو، او د ټولو کاندیدانو نه 3500 روپے پیس هم جمع کړی شوی وو، او تیر شپږ میاشتو نه دا عمل روان وو. د گریډ 1 سیکرټری د سوکو لپاره په ایالت کې زیاتره شپاړه سم پاس هلکانو او جنکو هم درخواستونه جمع کړي وو، او ان ټی ایس ټیسټ کې هم زیاتره دغه اعلی تعلیم یافته تنان ټاکلې شوی وو. د سرچینو تر مخه مردان، پیښور، چارسده، ډیرا اسماعیل خان او ځنو نور ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو د حکومتي ګوند وزیرانو او ځنې اسمبلۍ غړو په وینا ځنې تنان برتی کولو نه انکار کړی وو، او دغه غړو اعلی وزیر ته په دغه سخت احتجاج کړی وو. د ایالت سینیئر بلدیاتو وزیر انیت الله خان نمو چې کله دا پوښتنه وکړه چې دا ټول عمل د ان ټی ایس په لار په میرټ او انصاف سره شوی وو، نو بیا ولې دوی دغه ټول عمل ختم کړو؟ نو د انیت الله خان وینا وه:
نه، دې اپوینټمنټس نه دي شوي، ولې الله ته بل شي باندې اعتراض بنیادی طور مونږ فالو کوو، استا کوړو لا فالو کوو قانون. ایجوکیشن ډیپارټمنټ خپل کار کوي، زمونږ پروسیجر داسي چې مونږ ان ټی ایس والو په ان ټی ایس باندې مونږ یو شارټ لیسټینګ ٹھیک شو، بیا 92 مارکس مونږ ورکو دغه ته اکیډمکس او اته نمبر انټرویو ته. دا د سکور رول دی، کی پی ګورنمنت د سکور د ریکروټمنټ پالیسی دا ده. ایجوکیشن ډیپارټمنټ 50 اکیډمکس او 50 ان ټی ایس انټرویو د فراور کوي نه، خو دا هغه دا شی چې دین در دغه مخالف دی. د سکور لکه پروینشل کور کې چیلنج شین لکه دی نه سټینډ کولای. نو وزیر اعلی څه تر نه خبرې وکړي نو هغه چې سکور ته امندمنټ دا غره اخیل دي کې انټرویو د مارکس ختمول پکار.
بلخوا د اعلی وزیر معنی نه جاری شوی بیان کې خبره نه ده سرګند شوی چې کوم تنانو یو ځل ان ټی ایس پی سی یا پی سی جمع کړی دي، آیا هغه به بیا ټیسټ لپاره پیسې جمع کوي او کنه، او بل دا عمل به بیا کله حکومت پیل کوي؟ په دې اړه مو د ایالت اطلاعات وزیر مشتاق غنی سره هم تماسونی ولو، څوک چې د وزیر اعلی په دغه غونډه کې شریکو، او هغه نه مو دا پوښتنه وکړه چې هغه کوم وزیران او غړي دي چې اعلی وزیر ته شکایت کړی دی، او په کومو ضلعو کې د میرټ په ضد برتیانی شوی دي، ولې هغه د خبرو خبرو کولو نه ډډه وکړه او دا وینا و چې دته د هیڅ علم نشته دی، ځکه چې تیرو دوه ورځو نه هغه په چوټۍ دی. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، دی ریډیو، پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوس تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. دا د پښتو وتلي موسیقار رفیق شنواری د ژوند او فن په حق لباندې دی. دا رپورټ زمونږ همکار رحمان بونری تیار کړی دی.
پکشنواره په پښتو ژبه کې د قوالی او صوفیانه کلام ویونکی، صاحب تر سندرغاړی او یو الاردوه موسیقار وو چې د پښتو فلمونو اوربل، قیدی، ناوې د یوې شپې، خانه بدوش او ګڼ شمېر نورو کامیابو فلمونو د موسیقۍ تړون یې کړی.
ګل څنګه تا به رب ما قربان شم، تا بیا دب ما قربان شم. پاش کئی کران پاش کلے کور دے گور حال منو دے پاش شم گتتا
خدای بخلی په بابلا اغلی لایزاده لایق په مضمون کې لیکلی.
یو ورځ د افغانستان د لارې یو زنانه د باچا خان دربار ته راغله. د هغې سره یو خسته ماشوم و. د باچا خان سلام یې وکړو او چې کله باچا خان دغه ماشوم ته وکتل، سینې ته را جوخت کړو. په سر یې ورته د مینې لاس راښکو. دغه ماشوم رفیق شنواری و. دوی هلته ایسار شول او بیا په مزه مزه پرې دربار اثر راتله شروع شو او د وجودیت او شهودیت د اثر لاندې را روان شو.
د هغلی لغزاده لایق د مضمون دغه اقتباس تاسو د ډیوه همکار محمد اکرام په غوږ اوریدو. رفیق شینواری په 1918 کې د یو قوال په هیڅ پر ریډیو پاکستان په خبر کې د خپل فن مظاهره کول شروع کړو. بیا وروسته د حمزه شینواری صوفیانه کلامونه هم اورو. نمونه سوا اتم د پښتو فلمونو دویم دور شروع کېدو سره سم رفیق شینواری هغه صدا بهار نغمې تخلیق کول شروع کړ چې پښتو موسیقي به پرې تل تر تله ناز کوي. رفیق شینواری د پښتو ژبې یو داسې هنرمند و چې په خپل حساس نشو غږولې. د رفیق شینواری چې کله یو زلمه زوی خودکشي وکړه، نیو سی دی زوی ولیکلا چې مشهور سندرغاړي خیال محمد
پلا رزم گت شمارم تایا دب ما جانانا
شنواره اوس په دې دنیا ته نه دی پاتې، ولی د هغه تخلیق کړي نغمې د هنرمندانو لپاره د استاد کار ورکوي. رحمان بنره وایس اف امریکا. کو دغ د خون نه ډک موسیقي چې کله هم اورېدل کېږي نو دا ګمان کېږي دا ګنې هم وچ وس تیاره شوې ده او د شلو دیرشو یا پنځوسو کالو د زړې موسیقۍ ګمان پې بالکل نه کېږي. یو خوا ته که په دغه موسیقۍ کې د حمزه شینواری د کلام زور جوت کاری، نو بل خوا ته د رفیق شینواری د موسیقۍ جداګړی یا ځانګړی انداز هم په زړه لګي. دغه موسیقۍ نه خوند اخلي خو حال درکو د پاکستان د ون ډے کرکټ میچ دا وخت روان دی. اکرام صاحب سره روان دی.
یقینا چې وګورو نو زمبابوې لوبه خو اخره کې ډېره زیاته ښه وکړله. 216 رنزونه هغې د شپږ لوبغاړو په تاوان په 50 اوورونو کې جوړ کړي دي. د پاکستان بیټنګ لاین اپ دومره مضبوط پاتې نه شو، ډېرې وکټې په اوله کې پریوتلې، خو په اخره کې په شپږمه وکټه باندې دوه لوبغاړي ودرېدل، عامر یامین او شعیب ملک. دا وخت ولاړ دی شعیب ملک 26 رنزونو سره ناټ آؤټ ولاړ دی او عامر یامین 25 رنزونو جوړ کړی دی. ټول سکور دا وخت د پاکستان 115 دی.
بچی سمجھتا تھا